د عیسی مسیح په حق له د یوحنا انجیل پنځم فصل. عیسی یو ګډ سړی ته شفا ورکوي. له هغې نه وروسته عیسی د یهودیانو د اختر په خاطر اورشلیم ته لاړ.
په اورشلیم کې هغه ځای ته نږدې
چې د پسونو د دروازې په نوم یادېده یو ډنډ دی چې په ارامي ژبه کې ورته بیت حسدا وایي او پنځه دالانونه لري. په دې دالانونو کې زیات شمېر ناروغ خلک چړانده، ګوډان او شلان وو پراته وو. هغوی دې ته انتظار کاوه چې په ډنډ کې اوبه خوځېږي، ځکه کله کله به د خدای پرښته دې ډنډ ته کوزېدله او اوبه به یې روانولې. او ها څوک چې به د ټولو نه مخکې ډنډ ته ښکته کېده نو د هر مرض نه به روغېده. هلته یو سړی وو چې د 38 کالو راهیسې شل وو. کله چې عیسی هغه سړی ولید چې د زیاتې مودې راهیسې هلته پروت وو او په دې پوه شو چې هغه ناروغه دی، نو پوښتنه یې ترې وکړه: آیا ته غواړې چې روغ شې؟ هغه ناروغه سړی ځواب ورکړ: ښاغلیه، کله چې اوبه وخوځېږي نو زما سره څوک نشته چې ډنډ ته مې ورښکته کړي. کله چې زه حرکت وکړم نو بل کس زما نه مخکې ځان اوبو ته اچولی وي. عیسی ورته وویل: پاڅېږه، خپله بستره دې واخله او وګرځه. هغه سړی سمدلاسته جوړ شو، خپله بستره یې واخیستله او روان شو. دا کار د سبت په ورځ وشو. نو د یهودیانو مشرانو هغه روغ شوي سړي ته وویل: دا د سبت ورځ ده، د سبت پر ورځ تا ته روا نه ده چې خپله بستره یوسې. خو هغه ځواب ورکړ: کوم سړی چې زه روغ کړم ما ته یې وویل چې خپله بستره دې واخله او وګرځه. هغوی د هغه نه پوښتنه وکړه: هغه سړی څوک دی چې تا ته یې وویل چې بستره دې واخله او وګرځه؟ خو هغه سړی چې روغ شوی و نه پوهېده چې عیسی څوک دی، ځکه چې په هغه ځای کې ډېره ګڼه ګوڼه وه او عیسی ځان ویستلی و. وروسته بیا عیسی هغه سړی د خدای په کور کې پیدا کړ او ورته ویې ویل: ګوره، اوس چې ښه شوی یې نو نوره ګناه مه کوه، کنه نو د دې نه به هم د زیاتو کړاوونو سره مخ شې. هغه سړی لاړ او د یهودیانو مشرانو ته یې خبر ورکړ: چا چې زه روغ کړی وم هغه عیسی و. په دې خاطر چې عیسی د سبت په ورځ داسې کارونه کول، نو د یهودیانو مشرانو د هغه په ځورولو پیل وکړ. خو عیسی هغوی ته وویل: زما پلار تل داسې کارونه کړي دي، نو زه هم همداسې کوم. د عیسی په دې خبره د یهودیانو مشرانو هڅه وکړه چې هغه ووژني، ځکه چې یوازې دا نه چې هغه د سبت قانون مات کړی دی، بلکې په دې هم چې هغه خدای ته خپل پلار ووایه او په دې ډول یې خپل ځان د خدای سره برابر وګاڼه.
د زوی واک او اختیار. عیسی هغوی ته په ځواب کې وویل: په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې زوی نشي کولی چې له خپله ځانه کوم کار وکړي، بلکې یوازې هغه کار کوي چې هغه یې ویني چې پلار یې کوي. څه چې پلار کوي هغه زوی هم کوي، ځکه چې زوی په پلار باندې ګران وي او هغه چې خپله کوم کارونه کوي هغه ټول زوی ته ورخایي. برسیره پر دې نور لوی لوی کارونه هم ورته ورخایي او تاسو ټول به ورته حیران پاتې شئ، ځکه لکه څنګه چې پلار مړی را ژوندي کوي او هغوی ته ژوند ورکوي، نو په همدې ډول زوی هم چې هر چا ته وغواړي ژوند ورکوي. همدارنګه پلار د هیچا په حق له قضاوت نه کوي، بلکې خپل زوی ته یې پوره حق ورکړی دی چې قضاوت وکړي. تر څو لکه څنګه چې ټول د پلار درناوی کوي، هماغسې د زوی درناوی هم وکړي. څوک چې د زوی عزت نه کوي، نو د هغه د پلار چې هغه یې رالیږلی دی هم عزت نه کوي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم، څوک چې زما خبرو ته غوږ نیسي او په هغه چا باندې ایمان راوړي چې زه یې رالیږلی یم، نو هغه تلپاتې ژوندون لري. هغه به محاکمه نه شي، بلکې هغه لا پخوا د مرګ نه تیر شوی او ژوند یې پیل کړی دی. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هغه وخت به راشي، بلکې راغلی دی، چې مړی به د خدای د زوی آواز اوري او هر څوک یې چې واوري هغه به راژوندی شي. لکه څنګه چې پلار هغه ذات دی چې انسانانو ته ژوند ورکوي، نو زوی ته یې هم دا قدرت ورکړی دی چې انسانانو ته ژوند ورکړي. هغه زوی ته دا واک او اختیار ورکړی دی چې قضاوت وکړي، ځکه چې د انسان زوی دی. په دې باندې مه حیرانېږئ، ځکه چې هغه وخت به راشي چې ټول مړي به په قبرونو کې د هغه آواز واوري او د خپلو قبرونو نه به راووځي.
کومو خلکو چې نیک کارونه کړي وي هغوی به راپورته شي او ژوند به کوي،
او کومو خلکو چې بد کارونه کړي دي هغوی به راپورته شي او سزا به ورته ورکول کیږي. د عیسی په حق لا شاهدي ورکول. زه په خپل اختیار هیڅ نشم کولای. زه د خلکو په حق لا هغه قضاوت کوم چې د خپل پلار نه یې اورم. نو کله چې د هغوی په حق لا قضاوت کوم،
هغه قضاوت د انصاف له مخې وي،
ځکه چې زه خپله رضا نه بلکې د هغه چا رضا پوره کوم چې زه یې رالیږلی یم. که چیرې زه د خپل ځان په هکله شاهدي ورکړم نو دا شاهدي رښتیا نه ده، خو یو بل څوک شته چې زما په هکله شاهدي ورکوي، او زه پوهیږم هغه چې زما په هکله شاهدي ورکوي هغه رښتیا دی.
تاسو یحیی ته استازی ورلیږلی وو، او هغه چې زما په هکله کومه شاهدي ورکړه هغه رښتیا وه. زه په رښتیا سره د انسانانو شاهدۍ ته چې دا ثابته کړي چې زه څوک یم اړتیا نه لرم، بلکې دا خبرې د دې دپاره درته کوم چې تاسو خلاصون ومومئ. یحیی د یو څراغ په شان وو چې بلېده او رڼا یې کوله. تاسو تیار وئ چې د یو څه وخت دپاره د هغه خبرې په خوشحالۍ سره واورئ. خو زه د یحیی نه لوی شاهد لرم. کوم کارونه چې پلار ماته سپارلی دي چې سر ته یې ورسوم، د دې شاهدي ورکوي چې پلار زه رالیږلی یم. پلار چې زه یې رالیږلی یم په خپله یې زما په هکله شاهدي ورکړې ده. تاسو هیڅکله د هغه څیره نه ده لیدلې، او نه مو د هغه آواز اورېدلی دی، او د هغه کلام ستاسو په زړونو کې ځای نه دی موندلی، ځکه چې تاسو په هغه چا باندې چې هغه رالیږلی دی ایمان نه راوړئ. تاسو د خدای کلام په ځیر سره لولئ، ځکه چې فکر کوئ چې د هغه په وسیله به تلپاتې ژوندون ومومئ. هم دا لیکنې زما په هکله شاهدي ورکوي، خو بیا هم تاسو نه غواړئ چې ما ته راشئ تر څو تلپاتې ژوندون ولرئ. زه د خلکو نه د درناوي تمه نه لرم، خو زه تاسو پیژنم چې ستاسو په زړونو کې د خدای سره مینه نشته. زه د خپل پلار په نوم راغلی یم او تاسو ما نه منئ،
خو که بل څوک په خپل نوم راشي نو تاسو به یې ومنئ. تاسو چې د یو بل نه د درناوي تمه لرئ او د هغه درناوي په لټه کې نه یئ
چې د یوازیني خدای لخوا دی،
نو بیا څنګه کولای شئ چې په ما باندې ایمان ولرئ؟
خدا فکر مه کوئ چې زه به تاسو د خپل پلار په حضور کې ملامت کړم. همدا موسی چې تاسو ورته هیله لرئ هم هغه به تاسو ملامت کړي. که چیرې تاسو په موسی باندې ایمان درلودلی
نو په ما باندې به مو هم ایمان درلود،
ځکه چې هغه زما په هکله لیکلی دی. خو که چیرې تاسو د هغه په لیکنې باندې ایمان نه لرئ نو زما په خبرو باندې به څنګه باور وکړئ؟